تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو خاورې په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې بیا هم د کوربه په سهار کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه شمیر ریپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دویمه مای کې د مشال ریډیو اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم اوریدلی شئ، خو تر هغه وړاندې مو د دې ساعت خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي روغ جوړی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د شمالي وزیرستان او توانځي وزیرو په خپل سیمه کې د بدامنۍ او نور مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. ارمینیا او اذربایجان په لنجمنه سیمه ناګرنو کرباخ کې د درنې مرګ ژوبلي خبرونه ورکړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي روغ جوړی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د دې شورا ویاند فریدون خویزون بیگا مشال رادیو ته وویل چې عبدالله عبدالله ته د دې سفر بلنه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ورکړې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ملي روغ جوړی د شورا مشر عبدالله عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، وزیر اعظم، د بهرنی چارو وزیر او نورو چارواکو سره خبرې اترې کوي. د شمالي وزیرستان اوتمنځي وزیرو په خپل سیمه کې د بدامنۍ او نور مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. دا پریکړه د سپتمبر پر 8مه په میرامشا کې د اوتمنځي وزیرو په 4مه او وروستۍ ځانګړې جرګه کې شوې ده. د یادې سیمې پارلماني استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ مشال رادیو ته وویل چې دا کمیټه به له حکومت سره په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ او هلته پر وسایلو د ځای ولس د اختیار په خبرې کوي. د جرګې مشران ویلي چې یاد کمیټې به د اکتوبر پر 15مه له حکومتي چارواکو سره په دې اړه لیده کاته کوي. د بلوچستان حکومت وایي دوی لا دې ته نه دي تیار چې د کورونا وایرس له کبله تړل سوي ابتدایي ښوونځي یا پرایمري سکولونه بیا پرانیزي. د بلوچستان د وزیر اعلی ویان لیاقت شاوانی د سپتمبر پر 8مه مشال رادیو ته وویل دوی چې د سپتمبر په میاشت کې تر اوسه د کورونا وایرس څومره ټیسټونه کړي دي، په هغه کې 43% کسان په کورونا وایرس اخته میندل سوي دي. نوموړي وویل دوی ویره لري چې که دا سکولونه خلاصي نو کورونا وایرس به ورسره لا زیات خپور سي. دا به داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت اعلان کړی د سپتمبر پر 13مه به لومړی یا پرایمري ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو د سپتمبر پر 8مه د کړنلارو پر اختلافي مسلو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري بیگا مشال رادیو ته وویل چې دې ناستې څو ساعته دوام درلود او پکې د اختلافي موضوعاتو پر حل بحث وسو. د دې په وینا دا بحثونه به دوام ولري. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم تایید کړی چې د تماس ډلو ناسته درلوده. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بهیر د سپتمبر پر 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوی وو. ارمینیا او اذربایجان په لنجمنه سیمه ناګارنو کرباخ کې د درنې مرګ ژوبلي او ورانۍ خبرونه ورکړي دي. دا له هغه وروسته ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې سیمه کې د سپتمبر پر 8مه نښتې وسوې. دواړو هیوادونو مارشال لا اعلان کړي او پر یو بلیا د نښتو د پیل تور پورې کړی دی. په دې نښتو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګن اورتاګس ویلي چې امریکا د تشدد زیاتوالي په سختو ټکو غندنه کوي. روس پر دواړو غاړو ژغ کړی دی چې په سمدستي توګه جګړه ودروي او د حالاتو د عادي کولو لپاره دې خبرې پیل کړي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د سپتمبر پر 8مه ناوخته په یو تحقیقاتي ریپورت کې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2016 کال کې یوازې $550 وفاقي آمدني ټیکس ورکړی دی. دا هغه کال و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشریز انتخابات ګټلي وو. رپورټونه وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2016 کال کې هم دومره ټیکس ورکړی وو او تر هغه وړاندې 15 کالو کې یا په 10 کالو کې له سره یا ټیکس ورکړی کړی نه دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې خبر تر خبرېدو وروسته خبري غونډې ته په وینا کې دا رود تور رد کړي او دا خبرې دروغ بللې دي. نموړي دانې ویلي چې دوم د څومره ټیکس ورکړي خو خپل هغه دریځ تکرار کړي دي چې د امریکا د ټیکس ادارې لخوا د روانو پلټنو له کبله خپل ورکړي آمدنی ټیکس نسی په ډاګه کولای. د خبرونو پای تاسو موږ له مشال ریډیو څخه اوري. د نورو دونکو تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي روغې جوړې د شورا مشر عبدالله عبدالله په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. له هغه سره پر دې موضوع خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم او که اوریدونکو ته په دې اړه تازه معلومات ورکړي چې عبدالله عبدالله اسلام آباد رسیدلی او ورسره نور څوک ملګری دي.
ډیر مننه ستاسو. لږ شیبه وړاندې ډاکټر عبدالله اسلام آباد ته رسید او دلته چې کوم یو فهرست شریک شوی دی مشال ریډیو سره، د په پلاوي کې شاوخوا شپېته کسانو پلاوي دي چې پکې د مشاورین هم دي، ځینې وزیران هم پکې دي، ځینې پکې نور مهم چارواکي د افغانستان هغه هم دي، او هوایي ډګر ته د پاکستان د وزیر اعظم چې کوم د تجارت لپاره مشیر دی رزاق داود غور غلی، او د پاکستان ځانګړي استازي د افغانستان لپاره محمد صادق او نور د افغان سفارت ڈپلومیٹان هم ورغلیو. او نن چې کوم پروگرام دی نو هغه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره غونډه ده، او دا غیر رستو نن ماخام بیا د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر سره هم د نن غونډه ده.
طاهر خان صاحب، عبدالله عبدالله هغه افغان لوړپوړی افغان چارواکی دی چې له ډیر مودې پس د یو افغان چارواکی په توګه اسلام آباد ته ځي، او په عین وخت کې په قطر کې د افغان دولت او وسلوال طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ هم خبرې اترې روانې دي. د عبدالله عبدالله او پلاوی د سفر څومره مهم دی؟
زما په نظر مهم زیات دی، ځکه چې یو خو ډاکټر عبدالله چې کله اجرائیه رئیس هم د افغانستان سو واره بلنه ورکړې شوې وه دی نراته نرانو راغلی، بیا د پاکستان وزیر اعظم د اگست په میاشت کې کله چې ټلیفون ورته وکړ او دعوت یې ورکړ دغه فوراً قبول هم کړ، او د پاکستان د روډ ساینه ما هغه وخت کړې وه بیا خپل په ټویټ کې. نو یو خو د پاکستان هم ضرورت دی چې افغان مشرانو سره، ځکه دا شاوخوا 15 میاشتې وروسته د افغانستان یو مشر پاکستان ته راځي، د هغې نه مخکې تیر کال د جون په میاشت کې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی اسلام آباد ته راغلی وو. او بل زما نظر دا دی چې یو خو د سولې پروسه خو څنګه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وي چې دا به پکې په دې به تفصیلي خبرې کیږي، نو افغانستان هم دا نظر په افغانستان کې
د طاهر خان صاحب لاین لمر سره کده سو. بیا به هم هڅه وکړو چې له دوی سره خبرې وکړو. او د عبدالله عبدالله د درې ورځني سفر په اړه له دوی سره شننه وکړو چې نوموړی به هلته په راتلونکو ورځو کې څه پلان ولري، ایجنډا به څه له کوم پاکستاني چارواکو سره به لیده کاته کوي، او په دې اړه به راتلونکو خبرونه کې تاسو د مشال ریډیو للارې خبر سي. په خبرونه کې پاتې کیږو. د امریکا په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مقاله خپره شوې ده. عمران خان په مقاله کې د افغانستان سولې پروسې په اړه تفصیلي خبرې لیکلې دي. وزیر اعظم وایي د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې خبرو بریا لپاره افغان حکومت او طالبان باید له زغمه کار واخلي. د دې مقالې لنډیز ګلایا وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای پر افغانستان په زور او له بهره سوله او سیاسي ثبات نشي تپل کېدی. د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د سپتمبر په 28مه د وزیر اعظم عمران خان مقاله خپره کړې ده. عمران خان وای له افغانستان د بهرني ځواکونو په بیړه کې وتل به او خيار کار نوي. په مقاله کې وزیر اعظم ویلي یوازې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پروسه دوامداره سوله راوستي شي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري. دا خبرې د سپتمبر په 12مه پیل شوې وي. د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ د سولې د رسمي خبرو په کړنلاره د بحثونو دوه اونۍ پوره شوې خو لا هم نه د رستۍ شوې. عمران خان په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د سولې خبرو پیچلتیا ته اشاره کړې او وایي په قطر کې د مذاکراتو پر مهال به ځینې جنجالونه وي، خو د خبرو پر میز ځنډ له دې غوره دی چې د جګړې په ډګر کې وینه توی شي. عمران خان وایي د خبرو بریا لپاره یې باید دواړه لوري زغم او پراخه سینه ولري، خو نوموړي لیکلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د لسیزو جګړې ته د پای ټکی کېږدي. عمران خان ویل چې د افغانستان حکومت او وسله وال طالبان د سولې لپاره د ولس غوښتنو ته ځواب وایي. وزیر اعظم ویل همدا اوس وخت چې د سبا ورځې لپاره پلان جوړ کړل شي. د پښتنه کوي چې نړۍ څنګه کولی شي د جګړې وروسته په افغانستان کې دوامدار سوله کې مرسته وکړي، څنګه داسې شرایط جوړولی شي چې میلیونه افغان کډوال چې په پاکستان او نورو هیوادونو کې میشتي په عزت او وقار سره خپل هیواد ته ستانه شي. عمران خان وایي پوهیږي چې پاکستان به تر هغې پورې په رښتینې سولې پوه نه شي تر څو چې په وینایي افغان رونه او خویندې سوله ونه لري. عمران خان په لیکنه کې د پاکستان هغه دریځ بیا تکرار کړ چې له افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي. د عمران خان لیکنه پر داسې وخت پر شوې چې د افغانستان روغ جوړې ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سپتمبر په 28مه د اسلام آباد سفر کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د شمالي وزیرستان او تمنځي وزیرو د سپتمبر پر 8مه په میرمچا کې په څلورمه ورستي ځانګړي جرګه کې پریکړه کړې چې په خپل سیمه کې د بدامنۍ او نورو مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړ کړي. د جرګې مشرانو وروسته مشال رډي ته ویل چې یاد کمیټه به د اکتوبر پر 5مه له حکومتي چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډي خبريال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کې د اوتمانځای ګرین یا لوی جرګې سلورم یا اخیری پړاو 13 ورځ میرام شا کې وشو. سیمه کې د امن باوري کولو، د هدفي وژنو مخنیوي او نورو غوښتنو لپاره یا د جرګه کې د سیمه ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. د جرګې منتظمینو په وینا پرونی جرګه کې یوه نماینده کمیټې وټاکل شوه چې د سیمه حالاتو سمولو او غوښتنو په اړه به حکومت سره مذاکرات کړي او لومړی ناسته به د حکومت سره د اکتوبر په 5مه نیټه کیږي. د اوتمانځای دغې جرګې انتظام کوونکي د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل،
مونږ په دې تیرو جرګو کې د کومون په منځ کې هغه اعتماد بهرولو کوشش، ټول کومونه د دې مشران په یو سو ټکو راغون شي او بیا په شریکه د ریاست نه دلته د امن غوښتنه وکړي. دلته ترهګر رالل، بیا په کې فوج راغلل او فوج وی چې تاسو علاقې خالي کوي، خو هغه امن را نه وسو. غوښتنه خو نن یو ځل بیا هم د امن وشوه، نور بلا مسلې وي. بیا دلته په دې مدنیاتو چې حکومت کمې قبضې کړې دي، چې په کم کم ځای کې کم کم کاڼه او کم کم مدنیات پراته دي، بیا یې په خپله مخه داغه مدنیاتو لیزونه جاری کړی دي، کومونونه پکې سلا نه اخیسته. نو دا ټول خبره نن په دې تفصیلا بحث وشو. نن د کومونو په نمائندګۍ مو وړا نمائنده جرګه جوړه کړه چې هغه به حکومت سره په دې باندې خبرې کوي.
د اوتمانځای لوی جرګې دغه پړاو په اړه حکومت او فوز نه دی ویلي، خو دې نه وړاندې حکومت او فوز په وار وار ویلي چې سیمه کې امن پر ځای شوه، ترکیاتی پروژې دوام لري او د پاتې وسلوالو خلاف هم مخصوص عملیات دوام لري. اوتمانځای لوی جرګې لومړی پړاو د اگست په 14مه نیټه په میرامشا کې، دویم د اگست په 14مه په رزمک، دریم پړاو د سپتمبر په 14مه نیټه میرالی کې، او اخیری 14م پړاو یې پرون په 28مه نیټه په میرامشا کې ترسره شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
په بلوچستان کې چارواکي اندېښنه لري چې کورونا وایرس یو ځل بیا مخ پر خپرېدو دی چې له کبله یې د دې صوبې د خلکو ژوند د دوی په وینا سختېدای سي. دوی پر ولس د احتیاط ژغ کړی دی. په همدې حال کې وفاقي حکومت تمه لري چې ډېر زر به په ټول ملکي پاتې بند ښوونځي خلاص کړي، خو د بلوچستان حکومت وایي دوی لا دې ته تیار نه دي. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان حکومت ویلي چې د سپتمبر په میاشت کې د کورونا وایرس کړو ټیسټونو څخه 14% یې مثبت ختلي چې دا له تیرو دوو میاشتو څخه زیات دي، نو ځکه د دې وایرس د بیا خپرېدو ویره ده. د وزیر الله وین لیاقت شاهوانی وای د دې وایرس د خبرېدو مخنیوي لپاره لو وفاقي حکومت غوښتي چې د دوو هفتو لپاره دی د لومړنۍ خونځو یا پرایمری سکولونو پرانستا وزنډي. حکومت اعلان کړی چې د سپتمبر په 13مه نیټه لومړنۍ خونځي پرانیزي. شاهوانی د سپتمبر په 8مه مشال ریډیو ته ویل په بلوچستان کې 2,213 لومړنۍ خونځي دي چې د دې صوبې د تعلیمي ادارو 2% جوړي.
پرائمری اسکول خلاص شو دا ټوټل بلوچستان د ایجوکیشنل انسټیټیوټس 2% جوړیږي. نو دا اوسه پورې چې کوم موږ تاریخ خلاص کړی دی په دې کې 1,000 کیسز پازیټیو راغلي دي. که پرائمری خلاص شو آلموسټ سیم فیګر نور هم راتلی شي. اختر چې موږ خلکو ته خواستونه کول کرونا ایسوپیز خیال وساتي جو خدا دی خلق ایسوپیز خیال په دې هم نه ساتل یو خو نو اختر او دویم دا د کیسز کا ډیکلاین را روان موږ دا رپورټول چې ډیکلاین دی نو خلک مطمئن شو چې خلک چې دی د ډیکلاین چې کیسز کا ډیکلاین رالی دو دی چې کم پیر دی د زړه سره وختل دوی سیټسفاید شو چې کرونا ختم شو نو ایس او پی چې دی کم ابزرویشن دی هغه لکړه.
په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه شمیرې ساتونکي حکومتي ویب سایټ تر مخه د سپتمبر په 8مه تر ماښامه پورې په بلوچستان کې د دې وایرس د ټولو ناروغانو شمیر 15,014 و. دلته په 13 ساعتونو کې 104 مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. د وایرس د نور خپرېدو مخنیوي لپاره حکومت غوښتنه کړې چې خلک دې له یو بله فاصله وساتي، لاسونه دې بیا بیا په صابون ومینځي او ماسک دې وکاروي. همدا لارښوونې د ښوونځیو لپاره هم ورکړل شوي چې په 13 مارچ میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بند کړل شوي وو، خو وروسته حکومت اعلان وکړ چې د سپتمبر له 15مې څخه به په مرحله وار شکل پرانستل شي. د پاکستان روغتیا وزارت تر مخه په ټول ملک کې د سپتمبر تر 8مې پورې د کورونا وایرس 3,015 مثبت کیسونه ثبت شوي دي. همدارز له دې وایرس 6,455 کسان مړه، خو 2,095,613 تیر رغېدلې دي. په کوټه کې ډاکټر شیرین خان چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په عامه پوهاوي پروګرام کې کار کړی دی، د سپتمبر په 8مه مشال ریډیو ته وویل که خلک احتیاط ونه کړي حکومت مجبوره دی چې په ځینو ځایونو کې ټولبند ولګوي چې د بلوچستان غوندې وروسته پاتې سیمې اقتصاد لپاره ښه نه دی.
اوس دا یوې هفتې راسې موږ وینو چې مریضان ټسټونه هم زیات پازیټیو راځي، مثبت راځي، او دوی داسې مریضان هم زیاتېدل شروع شول چې په هسپتال کې د داخلي ضرورت وي او د علاج ضرورت لري. نو دا د خطر خبره ده. ساده خبرې هغه زړې دي چې درش ځای له نه ورتلګ، لاس بار بار پریمینځل، ماسک استعمال کول، دا شان بیخي ضروری دي. په کور کې هم او د باندې هم دا غیر ضروري اجتماعات چې کېږي یا ورتګ چې دی دغه سه بچ انسان خپل لږ ځان بچاو کې، که خدا نخواسته موږ دا پر دا احتیاطي تدابیرو پر ایس او پیز باندې مې عمل ونه کړ، نو بیا کېدای سي برتل کول دواره چې هسپتالونه د کورونا له مریضانو ډک ول اوس بیا ډک سي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین له اوهان ښار را پیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. په پاکستان کې د روان کال په فروری کې لومړی کیس مخې ته راغی چې په بلوچستان کې وو. بیا له مارچ میاشتې څخه تر جولای پورې ډیر زیات خلک وځپل. د دې وایرس د لا نور خپرېدو مخنیوي لپاره حکومت په بیلابیلو وختونو کې بازارونه، تعلیمي ادارې، دفترونه او تفریح ځایونه هم تړلي وو.
مشر ګواښو چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. په پاکستان کې د ګڼو اپوزیشن ګوندونو لخوا د سپتمبر پر 6مه په اسلام آباد کې غونډه شوې او په دې کې د پاکستان لوی اپوزیشن ګوندونه شامل وو. په دې غونډه کې د پاکستان پر سیاسي صورتحال بحث شوی وو او په دې غونډه کې د ټولو ګوندونو په یوه خوله یو ائتلاف هم جوړ کړی وو چې نوم یې پاکستان ډیموکراتیک موومنټ ایښودل شوی وو. دا چې دغه مومنت یا دغه غورزنګ تحریک به څه لاسته راوړنې ولري او تر کومه حده به په خپلو اعلان شوو پلانونو کې کامیاب سي او کنه؟ مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له اکتوبره د حکومت ضد د احتجاج شروع کولو اعلان کړی دی. دا تر هغې وروسته ده چې د سپتمبر میاشتې په 6 نیټه د ګوندونو د پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم جوړ کړ او پر هغه ورځ د ګڼګوندیزي غونډې په پای کې په اعلامیه کې د موجوده واکمن تحریک انصاف د اتحادي حکومت د واک نه د لرې کولو تر څنګ د نوو پارلماني انتخاباتو او په سیاسي چارو کې د اسټبلیشمنټ د مداخلې د مخنیوي په څیر اهداف بیان کړل. د پاکستان اپوزیشن په 2013 کال د تحریک انصاف له واکمنۍ راهیسې د حکومت ضد یو شمیر احتجاجي تحریکونه چلولي. آیا اپوزیشن دا ځل خپل اهداف ترلاسه کولی شي او کنه؟ د پاکستان د ډان ورځپاڼې پخوانی ایډیټر ضیاءالدین غنی چې اپوزیشن ښایي خپلو موخو ته ونه رسېدی شي. نوموړي د سپتمبر په 20 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د سیاسي تاریخ ته په کتو دلیل ورکړ چې تر دې مخکې هم سیاسي ګوندونه نه دي توانېدلي چې د اسټبلیشمنټ او پوز رول کمرنګ کړی شي.
که تاسو د اپوزیشن اهداف او د نواز شریف وینا ته په غور وګورئ نو دا اهداف د حکومت خلاف نه بلکې مستقیما له پوځ سره د ټکر معنا لري. خو که د ایوب خان له واکمنۍ راهیسې د پاکستان تاریخ ته وګورو نو دلته له پوځه ملکیانو هیڅ کله بریا نه در ترلاسه کړې.
پوز د سپتمبر د 6 ګڼګوندیزي غونډې راهیسي څو ځلې سپینه کړې چې د هیواد په سیاسي چارو کې هیڅ مداخله نه کوي او له ګوندونو یې غوښتي چې پوز دې په سیاست کې نه ښکیلوي. د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې استاد ډاکټر زاهد انور هم ګڼي چې اپوزیشن ښایي ټاکلي مقاصد ترلاسه نه کړی شي.
تر څو پورې چې د حکومت د لری کولو خبره ده نو هغه داسې زما نه دی خیال چې د آل پارټي کانفرنس په بنیاد باندې به موجوده حکومت چې دی دا به یعنی د حکومت به خاتمه وشي.
زاهد انور البته ګڼي چې د اپوزیشن انتقادونه او هلې ځلې د جمهوریت پیاوړتیا لپاره اړین وي. د پاکستان تحریک انصاف مرکزي اتحادي حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونو ټولې هلې ځلې او احتجاجونه د خپلو درغلیو نه د ولس د پام لرې کولو او حکومت او پوز نه رعایتونه ترلاسه کول دي.
مجید بابر وشتہ سو رپورٹ وړاندې کوو. د خبر قبایلی ضلع په تورخم کې مزدورکار خلک وایي چې دوی یو پلو کورونا ځپلی دي او بل پلو د تورخم پولی تړل کېدو دوی کاروبار د دوی مزدوري پټه پدرولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ میاشتې لمنځ راهیسې تر اوسه پورې د تورخم پوله د عامو خلکو پر تګ راتګ تړل شوې ده. فرهاد شنواری له بیلابیلو خلکو سره غږېدلی، راځي چې د هغوی خبرې واورو.
د تورخم پولې دواړو غاړو ته پراته قبایل وایي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کورونا وبا له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د عامو خلکو په تګ راتګ بندیز دی او دې سره نه یوازې هلته په دوه طرفه کاروبار ورسره سر شوی بلکې دوی هم ورسره بېروزګاره شوي. دوی وایي د تورخم په دروازه به هر ورځ افغانستان ته تلل راتلل او یو شمېر وړې ګنډې او مالونه وڑل راوڑل، خو اوس هر څه تړل شوی دی. ټیکسی ډرایوران، د لاریو ډکولو او تشولو مزدوران او رستورانونو کې کار کوونکي خلک اوس په کورونو ناست دي. په تورخم کې کار کوونکی یو تن اشفاق شینواری مشال ریډیو ته وایي:
بس خبر دا چې ګیټ بند دی، اوس مزدوري ډېره ګډوډه شوې ده، حالات ګډوډ دي. مزدوران ټول غونډې 15,000 مزدوران بېروزګاره شوي دي بیخي، او چې کوم دی کنه کورونا ناستی، بالکل ناستی، سر راوتلی نه دي. غون لاک ډاون کې نه راوتلی، کوم چې تورخم سره وابسته مزدوران دي هغه سره لاک ډاون کې راوتلی نه دي. صرف هفته پورې چرته بس 200-300 روپۍ پیدا کړه هم، بس هیڅ شام نه ده. نو ځکه چې ورځې نو بس په کار دا چې دا ګیټ کولاو شي او دا بارډر چې کوم دی کنه اسانی پیدا شي، روزګار پیدا شي. پوه شوې؟ په لس 15,000 خلکو نور روزګار دی. پوه شوې؟ افغانستان د اوکې روزانه به کې وتو. پوه شوې؟ راهداري به هغه وخت به چې کوم دی راهداري به وه او شهادي کار باندې به خلکو تله راتله. پوه شوې؟ اوس چې کوم دی کنه مشکل جوړ شوی دا روزګار روان شي. پوه شوې؟ او روزګار چور بند شوی دی په تورخم.
په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټ فرید الله وای په چمن پوله کارونه روان شول، خو تورخم تر اوسه بند پروت دی.
په ټول ملک یا په ټوله دنیا کې یو قسم قانوني تورخم کې بدلی. تورخم کې اوس چمن بارډر کولاو دی، خلک زیرا زی په تورخم کې اوس مزدورانو کارم بند دی، الته روان دی دلته بند دی الته امداس خلک روان دی په بارډر باندې دلته بند دی مطالبه دا کړو چې څومره مزدور کار خلک دی یو مزدور په شا باندې پوره خاندان پروت دی او هغه سره چې د خپل خاندان د پاره دا مزدوري ونه کانو چرته بزیز مون خو په وطن کې نه کارخانه شته نه دوی خپل کارډی شو کا س طریقې کار ولا وکړیا جیکټ یا څه شی ولا ورکه چې په دې پته لګیږي او یو کارډ ولا ورکه او راهدارې په شکل کې چې دا مزدوران په خپل روزګار په خپل باندې بیرته شروع کا او دوی خپل روزګار وکا.
ذاکر خان هم په تورخم کې مزدوري کوله او دی وای
بس تورخم سره دا ټول خلک وابسته او اوس بس ټول کاروبار ولیار دی نه ګاډی شته او ګاډی ملیار دی او کاروبار هم نشته دی پلوم نشته پلوم شته هر څه بند دی وخت یې ډېر شپږو میاشتې اوس.
د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم ویلی دوی د پولی دواړو غاړو عام خلکو لپاره د تورخم دروازې د خلاصولو په لړ کې وفاقي حکومت ته دوه قسمه سپارښتنې لیږلي. دی وایي موږ ورته ویلي چې په لومړۍ مرحله کې دی په ونۍ کې دا دروازه درې ورځو لپاره خلاصه وساتل شي او بیا دې په دویمه مرحله کې پوره ونۍ خلاصه وساتل شي او هیله ده په دې سپارښتنو به په راروانو څو ورځو کې موږ ته امر میلاو شي. تورخم دروازه د مارچ په 14مه نیټه د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل شوې ده. تجارتي هلو ځلو لپاره خلاصه ده خو عام ولس پرې تګ راتګ نشي کولی. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د کرونا د بندیزونو نه وړاندې به په تورخم دروازه د ورځې څه د پاسه 10,000 کسان تلل راتلل او د ورځې به پرې د مالونو ډک څه باندې 800 ګاډي افغانستان ته وړېدل خو اوس پری وازی درس وګاډی وړي. فرحات شینوار مشال ریډیو خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوښست. په چترال کې د سپتمبر ل 15مې وروسته د شوزو د ځان وژنو درې پیښې ریپورت شوې دي. چرواکي وایي د دې پیښو پلټنې دوام لري. بلخو د بشري حقوقو مبارزان وایي په چترال کې د شوزو د ځان وژنو د پیښو زیاتو توب سبب ټولنیز بندیزونه دي.
په چترال کې پولیس او د ژغورنې ادارې چارواکي وایي د ستمبر د 15مې راهیسې ورسره د ښځو د ځان وژنو درې پیښې رپورټ شوې دي. د چترال د اورغوچ تاڼې محرر بلبل نواز د ستمبر په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې د کوز چترال اورغوچ یوې جینۍ د ستمبر په 13مه دریاب ته ټوپ کړی و او تر اوسه مړې نه دی موندل شوې.
ویل کیږي چې د اورغوش د دې جنې ل خپل میړه سره اړیکی خینوي نو ځکه ځان وجل دي. دې جنې دریا چترال ته ټوپ کړي وو او تر وسه یې د مړی مندلو لپاره هلی ځلې روانې دي. موږ د پیخي پلټنې کوو.
د شغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په خپلې خبرپاڼه کې ویلي چې د ستمبر په 13مه د چرون سیمې یوې بلې جینې هم د چترال دریاب ته ټوپ کړی وو او تر اوسه یې مړې نه دی ترلاسه شوې. دغه سي ریسکیو یو یو دوه د ستمبر په 26مه په خبرپاڼه کې ویلي چې د چترال بختولي سیمې یوې واده شوې جینې د چترال دریاب ته ځان غورځولی وو او مړې یې له بلپوک سیمې سره نږدې ترلاسه شوې دی. په چترال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویاند اډوکیټ نیاز احمد نیاسی وایي څه کال په چترال کې د خصو د ځان وژنې نږدې 1.5 پیخې مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړه په چترال کې اکثره د 15 کلونو نه تر 1.5 کلونو پورې عمر لرونکي ښځې ځانونه وژني او د تیر کال راهیسې د سړو د ځان وژنو په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
که په پلټنو کې ثابته شوا چې یوې ښځې د خاوند خواښې پلار ورور یا د بل چا د وجې ځان مړ کړی دی نو دا په قتل کې راځي او د دفع 322 تر مخه یې د دیت سزا ده او مجرم به د 150 نه تر 1500 لکو پورې جرمانه ورکوي. خو دا یوه پیچلې مسله ده ځکه اکثره وارثان مجرم معاف کړي او بیا سزا نشي.
خو د بشري حقوقو مبارزان او شنون کې بیا وایي چې په چترال کې د ښځو د ځان وژنو رښتینې شمیرې به تر دې زیاتې وي ځکه چې اکثره داسې پیښې له پولیسو سره نه رپورټ کیږي. په چترال کې خبریال حماد فاروقي بیا وایي چې د سکول په امتحانونو کې ناکامه کېدل غربت د برداشت کمی ذهني ناروغۍ او ټولنیز بندیزونه هغه وجوهات دي چې له وجې په چترال کې د ښځو د ځان وژنو پیښې کیږي.
تیر کال د پولیسو د ریکارډ مطابق په لوور چترال کې تقریبا 30 هلکانو جنکو خودکشي کړی دا چې پدې کې زیات تعداد جنکو دي. اپر چترال کې هم زیات تر الکان جنکه اکثر خودکشي کوي. نو پوره چترال کې یو سایکاټرست اکثر خلکو پدې باندې بار بار غوښتنه کړې ده چې ډېر تعلیم یافته جنکو هم خودکشي کړې ده. د بونی په سیمه کې جنالي کوټ کې او جنیا چې هغه ماستر کړی او ایم ایس سی تعلیم یو شخصي سکول کې استاد هم هغه هم پکې خودکشي کړې وه. زیات جنکه چې کم دي سي دي چې دا غوړي رشتہ شي وي او خاون وته ټلیفونو کې چې وځه تاسو واده کول نه غواړم بل واده کول غواړم. زیات تر چې کم خودکشن او عظیم مخته نو پاره کې دا ټینیجرز یعنی کم ځواني جنکه دي غې دي.
خوشنن کې جمیل چترالی بیا په چترال کې د خوځو د ځان وژنو وجوهات د نورو کلتورونو اغیز جغرافیایي بندیزونه او د چترالی کورنۍ او جوړښت یادوي. نوموړي زیات کړه په خا د چترال پټولنه کې په پټه ودونه هم عام وو.
دا یو د تحقیق وړ موضوع ده په دې باندې کار پکار دی ځکه چې چترال خپل کلتور چې دی خو ډیر آزاد خیال او یو اوپن معاشره وه او د دې ځای کې د ودونو جایزه واغستې شي نو میرج بای الوپمنټ یو ډیر کامن پریکټس وو. خو اوس د پښتون کلتور چې څومره اثرات ورو په دې علاقه سي واقع کی نو دا غي سره د فرد د خاندان په مخ کې د سرندر کولو نظریه چې هغه په هایوی کې لګیا ده بلخوا د اوپننس جغرافیایي تور هم نشته د چترال جنکی وته نشي د غرونو نه نو هغه ته بیا یو د اسانه لاف کاری د خپل ژوند خاتمه.
بلخوا وکیل نیاز احمد نیازی وای چې اکثره د چترال جنکو ته د خپل خوخي د ودونو په سیر حکومت ورکول کیږي خو بیا هم دا ډول پیښه مخه تراسي. نو موري سیاست کړه ک پولیس ته ځان وژنو په اړه په سماتو غپلټنی وکړي نو په داسې پیښو کې تر ډیره کمې راتللې شي.
د چترال ټولنا داسې سخت قدامت پسند یا پرتشدد نه ده چې خزی ځان وجنی. خزو ته تر ډیره حدا احترام او حقونه ورکول کیږي. په ډیرو ځایونو کې جنکو او هلکانو ته د خوښۍ د واده اختیار هم وي. خو د چترال انجونه اکثره په ټلویزیون ډرامې یا پروګرامونه ګوري او دا ټولنا د یوې انتقالي مرحلې نه تیریږي. نو دا هم یو وجه کېدای شي. بل اکثره کورنۍ مسلې لکه د خاوند او خځې جګړه یا د خواخ یو انګور لانجه په داسې حالاتو کې اکثره خځې د خودکشي دړکه ورکړي. خو د کورنۍ خلک د خبرې ته خاص پام ونه کړي. باید داسې تن سره کورنۍ ځان ملګری کړي او سارنه یې کوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د 2013 کال په اگست کې یو کمیشن جوړ کړی و چې په چترال کې د خودکشي او پړه معلومات راغونډ کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په خیبر پښتونخوا کې د شماریاتو سرکاري ادارې ترمخه په خوراک چاک او د ژوند د عام ژوند د استعمال په یو شمېر شیانو کې په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی. عام ولس وایي چې دوی د دې له کبله زیات متاثره شوي دي. د دوی په وینا د دوی چې کوم آمدن دی هغه د دې جوګه نه دی چې دوی عام ژوند ورباندې تیر کړي. د دوی په خبره حکومت ته پکار ده چې د دوی د ژوند او د ضرورتونو خیال وساتي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دا شماریات وفاقی ادارې تر مخه روان هفته کې دوی هغه سيزونه کم چې امروزه د استعمال دي نرخونه سیوا شوې دي او ګرانه کې زیاتواله راغله دي. خیبر پښتونخوا کې اوسیدونکو عامل سوای چې په ملک کې دغه روانه ګرانه لړې د ډېرو ستونزو سره مخ کړې دي او دوی چې کوم د ژوند د تیرولو بنیادی ضرورتونه دي د هغې پوره کول ورته ډېر ګران شوې دي. یو دکاندار مقصود وای چې د دې حکومت وړاندې با کال کې یو ځل سيزونه ګرانه دل ولی اوس هر روز د هر یو سیز نرخ په برخیږي.
په خواب په صرف په جون کې بجټ وته کال کې به یو ځل بجټ وته نو پاره کې بد د غری اٹھنه بد تناسب سره زیات شول روپې نه مو زیات شول نو خلکو به دغه خلاف اواز اوچت کړي چیرې گرانی ده. اوس چون کې چې سار را پاسې نو روزانه چې کم دی بجټ وتی د هر یو سیز قیمت چې کم دی یو په ډبل باندې خطلی ویل ک اورنن سبا په 1400 روپې باندې تروړه ده. زما په خیال چې د پی ټی آی ګورنمنت راتلونو د غټیم داس په 2500 روپې باندې تروړه دغه سی غوډی شول داس چې کم چینی دی د غریب سړی چې کم دی ضرورت شي نه دي جینو داغي قیمتونه اسمان سره خبرې کوي اغه نه علاوه چې اوس کم د نن سبا د دویانو د ریټونه کم چې د زویم چې د نن سبا د هر د کور ضرورت تیرا دي چې مریضان په هر کور کې وي نو د دویانو ریټونه چې کم یو تناسب سره بر وختل رزق خو الله ورکي خو چون کې چې دا کم حالات دي نو حکومت دوم دا خاص کو چې برای مهرباني کم وعده چې تا د عوامو سره کړې وي په کم یو تبدیلې په سوچ باندې چې تاسو د حکومت تراغلې نو کم اس کم د غریب سړی د ضرورت د شینه چې کم چې چینه وړو غوړي د ویانې دي خدا را ده دې د قیمتونو باندې لګ نظر سانیو کې
پیښور سیکریټریټ کې د تعلیم محکمه کې کارکون کې رفیع الله وای چې په خپل تنخوا ورته گزاره کول ګران شوی دی او حکومت نه د بنیادی ضرورتونو د نرخونو د راټیټولو غوښتنه وکړه
زه یو کلاس فور يم زما تنخوا 5000 روپۍ ده په دې کې کوتا شو ګوره نو اشیا خوردونوشته وګوره چې نن اودشي او سار را پاسي نو پاره کې د قیمتونو د یو نه په بل زیات شي زه حکومت وقت ته دا وایم چې یره د اشیا خوردونوش خاص کر د لونا چې چینی اوله دا د یو عام مزدور د لاس مطابق کې ځکه چې یو عام مزدور دلته کو دی یو څوک دی لیکي نو 500 روپۍ دغه مزدوري ده نه دی به کوټه پکې سوړي بچوله پکې سوړي لکه دی خو بالکل فروټو ته خو دی کتیم نشي
دا جامو په زرونو په دکان کې کارکون کې علي اکبر وای یو خوش په ګو مېشتو لاکډاون لوجي د دې روزګارونه بند وو نو بل خو روانه ګرانې دوی ډېر اغیزمن کړې دي هم د دې ګرانې لوجي د ژوند نور ضرورتونه خو پرېږدا خو وای چې د بچو تعلیم ورته هم ډېر ګران شوی دی او دې وخت کې دوی د خپل بچو د سکول فیسونه هم نشي ورکولې
اوس کم د لاکډاون تیر شو کنه جی نو پدې کې نو زه دا د یو پرایویټ سکولونو ولا تندا وې مجي چې لکه زمون خوم غریبي دا مون څنګه چې کرونا وانه دغه څه زمون د خلکو روزګارونه بندو نو مون تاسو له اوس د فیسونه د کمې وروړو که د سکول نه وباسو ژوند تبا کیږي کال خو دغه څه تیر شو بل د چې د اورو د اغه چې کم ریټونه نن سبا روان دي جنو اغم زمنګ د وس نه بار شوی دي د یو ټیم روټه جی موږ د په مشکله ملایويږي 1500 روپۍ دی اړیوالو جی نو پاره کې موږ د کور د خصمانه سوجو کو د بجلی بل جمع کو د بدویانو سوجو کو نو موږ خود جی بس دا خواسته د امنیت زاری کو چې الله زمنګ په حال باندې رحم وکي او د حکمرانانو لک سوجو ورکې چې د غریبانو په حق لباندې هم سوجو کی
په دې اړه مو چې کله په مرکز او خیبر پښتونخوا کې د من ګوند پاکستان تحریک انصاف دا مرکزی حکومت چارواکو سره د بیا تماس نیول هڅه وکړي نو د مصروفیت له وجې هغوی سره خبرې ونه شوې ولې د هغې وروسته هم په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي نو پختل نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دا مصنوعي ګرانی ده او له دې ذمهوار یې هم تیر حکومتونه او مخالف ډلو غړي وبلل خو دوی وایي چې ډېر ضرب په دې سخت وخت په نقاب عمومي
ډېر ضرب د الله په فضل کرم سره دا به کنټرول شي او د ملک شي دا به یو ښه طرف ته ان شاء الله روان شي کم مسؤلیت دا به روان دي په دې باندې به موږ ډېر زر کبو بیا به ان شاء الله
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د دکاندارانو د اتحادیې د نرخنامو تر مخه دا وخت د اوړو شلو کیلو تروړه پر 1.5 روپۍ چینی 100 روپۍ غوړي 2.5 دال یو سل شپیتو لوبیا 240 ټماټر سل دغه رنگ په سبزی کې پیاز الوګان او 1 روپۍ خرسيږي مرکزی د شماریاتو ادارې د ګرانې رپورت تر مخه تیر یوې هفته کې د 22 خوراکي توکو نرخونه سیوا شوې دي چې پکې پیاز ټماټر غوخه چینی ټول دالونه روجي اگې چرګان وړي او اوړه شامل دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته ورجست اوسم د خبرونه په دې برخې تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه روشانه مستقبل وړاندې کوو د دې خبرونه کوربا منور شاه دی
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا بنور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي د دې خبرونو په دې ځانګړي لړۍ کې د تعلیمي نصاب د بیلابیلو اړخونو جاج اخلو د تعلیم پوهان وایي چې خپل نوي کول ته د هر ډول کتابي او عملی زده کړو ورکولو مجبوری عمل ته تعلیمي نصاب یا کریکولم وایي په تیر خبرونه کې مدرته د تعلیم د ماهرینو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نصابی کتابونو د بورډونو د پخوانیو مشرانو تاثرات وړاندې کړی وو چې پکې هغوی ویلي وو هر وطن د خپلو ترجیحاتو مطابق مواد په تعلیمي نصاب کې شاملوي چې په نتیجه کې یې داسې ځوانان روزل کېږي چې نه یوازې ښه انسانان او ښه وګړي وي بلکې د خپل ځان، کورنۍ، ملک او قام د خدمت کولو هم جوګه وي. په تیره خپرونه کې د تعلیم ماهرینو دا هم ویلي وو چې د تعلیمي نصاب لپاره داسې یوه کمیټي ټاکل کېږي چې پکې د تعلیم او ټولنې د پوهانو ترڅنګ استادان، د نفسیاتو ماهرین، صحافیان او د ژوند له بېلابېلو برخو سره تعلق لرونکي خلک شامل وي او دا کمیټي بیا خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي چې په رڼا کې یې تعلیمي نصاب مرتب کېږي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل خپرونه کې د دې خبرې جاج اخلو چې منتخب حکومتونه د 15 کلونو لپاره جوړیږي او هغوی په تعلیمي نصاب کې د خپل فکر سره سم بدلونونه کوي، نو موږ لیدلی چې ورپسې جوړیدونکي حکومتونه که د بدل سیاسي ګوند وي نو هغوی د تیر حکومت زیاتره بدلونونه منسوخوي او د خپلې مفکورې مطابق مواد پکې شاملوي. د دې لوی مثال په خیبر پښتونخوا کې له 2008 کال نه تر 2014 کال پورې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت او له 2014 کال نه تر 2018 کال پورې د تحریک انصاف واکمن حکومت و چې په تعلیمي نصاب کې یې واضح بدلونونه کړي دي. په دې حکله مو اول د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د تعلیم له صوبایي وزیر او د صوبایي اسمبلۍ د موجوده غړي سردار حسین بابک سره خبرې وکړې. هغه د خپل حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې د بدلون په حکله وویل
چې تعلیم او د تعلیم سره بشمول ډېرې محکمې د صوبایي خود مختاره د لاندې دا قسم ترمیم د لاندې دا د صوبو اختیار شو. تعلیمي محکمه چې وه دا د صوبې د حکومت د لاندې راله. 2010 کې بیا موږ د هغې لپاره لیجسلیشن وکړو، بیا موږ په نصاب باندې کار شروع کړو، موږ اریجنل لینگویج اتارټي جوړه کړه. دلته په دې صوبه کې چې څومره مورنۍ ژبې وي هغې له هغه قاعده جوړه کړه، هغې له هغه ګرامر جوړ کړو. موږ تعلیم چې دی د ټولې دنیا په شان باندې په مورنو ژبو کې لاګو کړو او هغه موږ عملي هم کړو.
ستاسو د حکومت نه وړاندې په نصاب کې څه ستونزه یا نیمګړتیا وه چې تاسو یې بدلون ته مجبوروئ؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل
په نصاب کې دا تاسو ته پته لګېدل ته خو په ریاستي توګه باندې د پښتنو د دې صوبې د نصاب او سره داسې عمل شوی چې هلته د جهاد او د کتال یا د اشتعال مضمونونه یې پکې اچولي وو. نصاب یې ټول داسې جوړ کړی چې بس دا خو به کتال یا جهاد به یو غرګونه به وي او دا یعنی یو داسې حد پورې نصاب جوړ و چې د هغې نه توقع نشي کېدی نشوه کېدی چې دا د یو مثبت یو مهذبه انسانو د تعلیم په ذریعه باندې جوړ کی یا د هغه سوچ جوړ کی. موږ باغې تعلیمي د پاره موږ کمیټي جوړ کړه او تر ډېره حده پورې په هغه نصاب کې موږ بدلون راوستو.
دا چې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت په تعلیمي نصاب کې څه بدلون راوسته، سردار حسین بابک په دې حکله وویل په دې کې یې د دې خاورې سره تړلي ټولنیز، تاریخي او کلتوري ارزښتونه شامل کړل.
د تاریخ په حوالہ، د معاشرت په حوالہ، د دینیاتو په حوالہ، په هر حوالہ موږ په نصاب باندې کار وکړو. ځکه چې ارادتن دا کار شی او په ریاستي توګه باندې چې دا خو د جنگ دپاره مورچه ټاکلې وه دی چې دغه دا بر جنگ مورچه ای او ماشومانو ته به هم دغه تبلیغ کوو او په جوماتونو کې به هم دغه تبلیغ کوو، معاشره کې به هم دغه مذهبي جنونیت چې دی دا به خوره وو. یو ډېر لوی فساد د دې نه جوړ و. تاسو ته پته ای چې کله د روس او د امریکې جنګ په افغانستان کې ټول نسیوا خلک دلته تللی وو، دا دې په ریاستي توګه باندې ذهنونه ویل تیار کړي وو. په هغه کې موږ بدلون راوستو، بیا موږ ډېر ریفارمس په ایجوکیشن کې وکړو او هر شعبه موږ ټچ کړه او موږ کوشش وکړو چې تر ډېره حده پورې موږ اصلاحات په خپل دې تعلیمي نظام کې وکړو.
له نوموړي به وپوښتل چې په تعلیمي نصاب کې د خپلې واکمنۍ پر مهال کړي غټ غټ بدلونونه راته وخایي او هغه یې په څه فکر کړي. نوموړي وویل
غټ غټ خدا ذکر دي چې د تاریخ په حواله باندې پر دې خاورې تاریخ مشه شوی وو. د دې خاورې خپل اتلان چې دي، خپل مشران چې دي، هغه په تاریخ کې نو تر ډېره حده پورې هغه موږ د تاریخ برخه کړه. داسې د اسلامیات او د دینیات په حواله باندې دې چې کوم انټرپریټیشن یا تشریحات کړي وو هغه د ذاتي او سیاسي مقاصدو دپاره کړي وو. هغه موږ منول د قرآن د احکاماتو مطابق او د هدایاتو مطابق، د اصولو مطابق او د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق هغه دینیات چې دي هغه موږ برابر کړو. داسې معاشره کې نوم چې دی دا د پښتنو د خاورې د خپل معاشرت سره موافق و، موږ هغې سره تړلي دغه معاشرتي علوم چې دی هغه هم برابر کړو. دغسې سوشل ساینسز موږ برابر کرو نو تر غټ غټ اقدامات کی په حساب کی عوامی نیشنل پارٹی په دور کی منګرا اوستی دی نو منګ زمینی حقایق ته کتلی دی منګ تاریخ ته کتلی دی منګ تاریخ مسکول کوشش نه دی کړی یا په تاریخ کی یا د تاریخ په لیکلو کی منګ خیانت نه دی کړی منګ وی چې تاریخ تاریخ کی او هغه منول د ریکارډ برخه جوړول غواړي د نصاب برخه جوړول غواړي
خو پوښتنه دا ده چې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت د طالبي نصاب په اصلاحاتو کې څه کمی و چې ورپسې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت پکې نور بدلون کول ضروري وګڼل سردار حسین بابک په دې حق لوای
کمی خودی ہی دا فل لیجسلیشن او ظاہر خبر ہے کہ چا حکومت ہی اگئی لیجسلیشن کولی شی اگئی چینجز کولی شی اگئی اضافی مواد کولی شی اس دا خو بیا منحصر دا پا آگا حکومت رو بارے کہ دغی ترجیحات سدی دغی بیانی سدا دغی ویژن سدی دغی نظر سدی نو دغی خلق نظر خو دانو لچی دخپل خپلی خوری لہ اونرشپ ورکی ملکیت والا ورکی دخپلی خوری تاریخ چی دے گا اون کی مالکان ازانو گرنی مدیان ازانو گرنی کمی زمن نلے دے پاتی شدے کمی خوزم داو آم چی دکا بس پدی وطن کی دیا حکومتوں میں چی پکم شکل باندی جوڑی گی واقعی منت دا مشکلات پیدا کرن چی لکنن یا بحیثیت قوم کتا سو گوری نپا ہرا والا منگ رست پاتی شو منشتر زیادے روان دے نو اس کو بیخی سوچ خلق تے اقتدار چلے چی دغی سوچ دار نہ رچے دا پختنو چی کم تاریخ تے دا پختنو چی کم ثقافت تے دا پختنو چی کمی آئینی برخی دی دا پختنو لچے آئین کم زمانتن ورکلی دی چی پاگے کے دی دی داغی مدیان شی او آغا تاریخ تے عملی شی تو زمان نے کمی نہ پاتی شی کمی خود دی رائے کرا رہے چی بیا زمان دا حکومت رانا رہے
پا خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف په دویم وار هم صوبایي حکومت ترلاسه کړي او سردار حسین بابک په دویم وار په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړی دی نوموړي نمو پختلی چې که په تعلیمي نصاب کې ستاسو اصلاحات د ولس په ګټه وو نو بیا یې تاسو د تحریک انصاف لخوا د ختمولو د مخنیوي لپاره څه وکړل
احتجاج کو لگی آیو مثال دغی مخالفت کو لگی آیو کنوینس کو یہ پدی خبر پویا کو یہ پدی خبر جدا سیاسی فیصلے ندی دا خو تاریخی فیصلے دی دا خو کامی فیصلے دی دا خو طول عمری فیصلے دی خو ظاہر خبر ادا کہ پکم ایجنڈا اگئی حکومت تر راوستی شوی اگئی خو پابند دی دغی خو اختیار نشتے دلکہ خو ظاہر خبر ادا بیالا کہ دا خو تالما یو مثال در کہ دا خو آقا خلق من پی اسمبلو کی ناس کہ اگئی کونسلران جدی منتخب شوی دا پر زرگون اولو اگئی دی چاور کہ دا خو الولیس ندی ورکنی دا خو دی اسٹیبلشمنٹ دور دلچسپی ہوا دور مداخلت ہو دور اثر اندازی ہوا دور دلچسپی ہوا کہ اگئی وختل دا سیدھا نسم ترمیم دی رول بیک کی من کو پخپل بیانیہ نہ نہ ولاری کو پر من کو اقتدار کیو راغ بیانیہ من عملی کولا من ہم کم تا پوزیشن کیو دا من دا پختلو وکالت کو دی خوری وکالت کو دا عوامی نیشنل پارٹی ذاتی جنڈا نہ دا کامی جنڈا دا او دا کامی جنڈا دا پر من پچار ولاری پڑا گا ولاری کو دنیا زمن آواز اوڑی باہر فورم بارے دے سملے تننم کو دے سملے باہر ہم کو
سردار حسین بابک تور پورے کر چې د تحریک انصاف حکومت د پښتنو نمائنده حکومت نه دی نو ځکه د پښتنو بورنۍ ژبې ته توجه نه ورکوي
په ټوله دنیا کې تعلیم چې دی مورنۍ ژبه کې دی زما ماشومان زما بچی بچیان چې کومه ژبه وایي هغه ژبه کې ولا تربیت ورکوم په کور کې ولا تربیت ورکوم په حجره کې ولا تربیت ورکوم په جماعت کې ولا تربیت ورکوم مذهبي تربیت ولا ورکوم په تعلیمي ادارو کې بس خودنه څنګه په مورنۍ ژبه کې نه کومه په ټوله دنیا کې چې کم کامونه کومه ژبه وایي کومه مورنۍ ژبه هغه کې په مفهوم باندې ډېر په اسانه پوهېږي ډېر په اسانه پوهېږي لکه مثال ته د قرآن ترجمه مونږ خپلو بچو ته چې پښتو وایي دا که ورته زه په انګرېزی کې کومه نو دې په دوره نه پوهېږي خو د قرآن دا ترجمه که مونږ په پښتو کې ورته ترجمه وکړو تشریح ورته وکړو تفسیر ورته بیان کړو نو ډېر په اسانه پوهېږي داسې هر سبجیکټ چې ورته په خپله مورنۍ ژبه کې ښایي نو هغه زده کړه کې دا ډېر په اسانه کېږي ډېر په اسانه کېږي دغه سره تعلیم چې دی هغه ترقي کوي تعلیم خوریږي شعور خوریږي د کام بچی چې دی هغه تربیتي یافته لویږي تربیت په اسانه اخلي دا په پردو ژبو کې به خپلو ماشومانو ته نه پوهېږي هغه څه چې څنګه پوهېدل په کار دي په خپله ژبه کې مورنۍ ژبه کې
دا چې که عوامي نېشنل ګوند بیا صوبایي حکومت ترلاسه کړي نو د تعلیمي نصاب لپاره څه ترجیحات په پام کې لري سردار حسین بابک په دې حق له وویل
ان شاء اللہ کے خیری نصاب بالکل حقیقی معنوں کے تاریخی دینی معاشرتی سائنسی بنیادی باندھے
بین الاقوامی تقاضو پرنا کے پمورنا جب کے بہت د تعلیم خودنا لاگو کو انشاء اللہ چپے اقتدار کے راشو کسے بھی.
تاسو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي او د تعلیم د پخوانی وزیر سردار حسین بابک خبرې واورېدې چې د تعلیمي نصاب په لړ کې یې د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکه وکړې. په دې اړه مو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف لغړي او ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د قائمه کمیټې له مشر پختونیار خان سره هم خبرې کړې دي. نوموړی په دې صوبا کې د خپل حکومت د ترجیحاتو په حق وویل
زبا ول خپل ځان د خبره دې درته کوم چې موږ هم د دې خورو په ټاډ د سکول لیکه پړه خلک یو شکر الحمدلله سرکاري د سکول پړه لیکه یو په دې ملک کې ستاسو ته د اندازشته چې په ډیر بخانه یو تفریق سلسله روانه و په تیر حکومتونو کې چې یو انګلیش میډیم سیستم او یو د ګورنمنت سرکاري سکول سیستم او پرایویټ او د سرکاري پاکستان تر کې صاف حکومت او زموږ د پرایم منسٹر جناب عمران خان صاحب سوچ ویژن دا دی چې هغه وایي چې په دې ملک کې ایکویټیبل ایجوکیشن هر سړي حق دی چې هر سړي ته ایکویلیټی یو برابرتیا حاصل شي هر سړي ته موږ اپورچونیټی موقع ورکو او هر سړي د خپل موقع نه فائدہ والی دا نه چې د ټارډ سکول د سرکاري سکول د الګ یو لیول دی او د ګورنمنت د پرایویټ سکول او دا انګلیش میډیم یو بل لیول دی. نو په دې حواله سره زمونږ مرکزی حکومت هم لګیا دی خپل اعلی ځنه کوي خپل منډې تړې کوي اور سره صوبې حکومتونو هم خپل ځان سره خپل لاس کې لګیا کړی دي سایډ بای سایډ ځان سره روان کړی دي.
پختونیار خان دا تاثر رد کړ چې ګنې د تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت ټول اصلاحات ختم کړی دي.
نظام تعلیم زمونگا نصاب کا سلسلہ دا قریباً 2006 والا 2020 پورے یور روانہ دا سلک زیاد معمولی چینجز دا حوالے سر بزیر خبر دا کریکولم حوالے سر بشوی اپ دا وقت او دا حالات او دا خپل دا تاریخ دا حوالے سر پدی انداز کے بکار پاری کی شوی بھی دا میجر ایون دے پین کی راغلے یا یو نصاب اغا برابر روان دے چلے گی. گورنمنٹ خپل سٹیپس از پدی حوالے سر خبر کوما چې کتا سلک شاتا دور تلاش دے ان پی دے ان پی نر چاتا لاشے د پاکستان تحریک انصاف چې کلم په دې سبا کې په 2013 کې حکومت حوالے شو هغه ته ملو شو دغه سپیشل کار په دې باندې وکړي چې بیمن کوالټي اډوکیشن خپل بچو ته پروواید کړو.
نو موري همداراز اویل چې د تحریک انصاف حکومت په سیاسي بنیاد نه بلکې د وخت د ضرورت سره سم په تعلیمي نصاب کې بدلون کول غواړي.
زه په دې حواله سره صرف دا یو خبره کول غواړم چې زه اوس که د خپل وخت خبره درته وکړم دا 1981 زما ډیټ آف برت دی او زه یو پټاټ سکول کې په سرکاري سکول کې ما بنیادی خپل تعلیم حاصل کړی دی. زما والد صاحب هم پټاټ په سکول کې سبق ویلی دی. داسې هیڅ قسمه خبره نشته خو ما صرف یو خبره دا وکړه چې د وخت ضرورت او د وخت تقاضو او نظر هغه ته کتل پکار دی. زمونږ نصاب کې او زه که د خبره وکړم چې زمونږ په وخت کې چې کوم نن سبق و یا کوم موږ سلیبس تو هغه که نن موږ وګورو او د خپل وخت د دې وخت سره موږ کمپیریزن وکړو نو په دې کې د ځمکه او د اسمان فرق دی. نو زه خبره ده د وخت وخت سره چینجز کول پکار دي چې موږ خپل بچو ته هغه سلیبس او هغه لارو ته خو چې کوم د وخت او د علاقې او د وطن ضرورت دی چې د خپل وخت کتاب مو ګورم او دنه د وخت کتاب مو ګورم نو شاید نن دور هغه طریقې افتم دی او جدید هم دی او کزم هغه زوړ کریکولم یا په زوړ حساب کتاب سره روان شم په زوړ سپیډ سره زما نو شاید زه هغه لیول ته چرتم نشه رسېدلی چې کوم لیول ماته او زما د بچو ضرورت دی.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پختونیار خان وای په صوبا کې پرله پسې په دویم وار د دوی حکومت جوړېدل څرګندوي چې ولس یې د نورو پالیسیو ترڅنګ د تعلیمي پالیسۍ بلاتړ هم کوي او حکومت به یې هیڅکله نه مایوسه کوي.
د خوشاله خبره ده چې ما درته چې انشاءالله په دې ملک او په دې صوبا خصوصا الله پاک دا رحم کړی دی زموږ د مشران او زموږ د پارټۍ دا کوشش دی چې موږ خپل تاریخي اسلامي ثقافتي اقدار د خپل علاقې د خپل خاورې هغه تاریخ خپل د مشرانو هغه تور طریقې ټول موږ ورته خپل بچو ته وښیو. موږ خپل ساينس لیول خپل بچو کې امپرومنټ راولو. موږ خپل انګلیش میډیم چې کوم د بچو د وخت ضرورت دی اوس کا تیر وخت شي نو شاید زه دا ویلی شم چې ما په علاقه یا ما په وطن کې په انګلیش میډیم چا تصور هم نه و خو شکر الحمدلله نن د دې صوبې حکومت د دې صوبې د مشرانو په هغه سلیبس هغه چینجز کې زموږ د کوم ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی هغه په دې کوشش روان دی چې موږ مقابله د بار دنیا سره روانه ده. پاک دنیا سره په دې ډول مقابله وکړو، دغه سره موږ د خپل بچو کمپیریزن وکړو. نو شکر الحمدلله نن هغه کریم هغه کلاس هغه بچی روزي لګیا دي، وخت وخت سره به نور هم زیاتېږي چې هغه به د دنیا په لیول د دې مقابله کوي. نو سلیبس زیاده خبره ده، سلیبس چینجز د وخت وخت سره ضروري دي.
اهرین وای تعلیمی نصاب د حکومت د حق او ترجیحاتو عکاسی کوي چې پرڑا کی یې خپل نوې کول روزل غواړي. ل پختون یار خان مو پختلی چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ځوانانو ته سره ډول روزنه ورکول غواړي.
مونږ خپل تاریخ، مونږ خپل دین د اسلام درنا پلان دي، مونږ د خپل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه کوم هغه د اسوه حسن کوم طریق کار دي، کوم دغه نسبت سره کار دي، مونږ د خپل د علاقې د کلتور د روایت د دستور د تور طریقې لاندې به ان شاء الله د خپل بچو ته هغه تربیت او هغه لار ورته خو چې کوم سبا هغه د خپل د پلار نیکه د خپل د دین د اسلام د خپل ملک د تاریخ
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک په دې تنقید چې تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې مورنۍ ژبې یعنی پښتو ته سمه توجه نه کوي. پښتون یار خان وویل د دوی ګوند او مشران د دې خاورې بچي او منتخب استازي دي او پښتو ژبه د ټولو شریکه مورنۍ ژبه ده.
بابک صاحب زمونږ مشر پارلیمنٹرین هم دی، زمونږ د کمیټي غړی هم دی، او زمونږ د دې صوبې د ایجوکیشن د منسٹر د وزیر هم پاتې شوی دی. خپل ټینور کې به خپل کوشش زیاده خبره کړې به چې کوم ځای کې کمی به شوی. بابک صاحب مونږ سره په کمیټې کې ممبر هم دی. بابک صاحب د خپل نشندۍ کوي پای کمیټې کې مونږ سره، زمونږ د صوبې د منسٹر صاحب هم ناستی دی، هغه زمونږ ایکس آفیشل زمونږ ممبر دی، زمونږ سره د صوبې د سیکرټری صاحب هم ناستی دی، زمونږ د کمیټې نور ممبران او غړي هم په دې کې ناستی کوي، اور ڈائریکٹر صاحب بناستی پہ دے کے رضب بابک صاحب دا خبر رکھو مجھے مونگ سنگا اللہ پاک کی اپورچنٹی رکھ دے دا سکار شوے دے مونگ با دغی اپریشیٹ کول کو کا بابک صاحب پخپل دور کے کڑے دے کدہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کڑے دے رضب دا بابک صاحب تنانا مینہ کو مجھے زمونگ کا مشر دے مونگ میں انشاءاللہ پشاریکا دا خپل مورنے جب دا پارا دیم دا دے جب پیداوار دے زم دا دے خورو دا دے جب پیداوار ما زمونگ منسٹر صاحب دا دے جب دا دے خورو پیداوار دے زمونگ دا صبح مشرم وزیر اللہ صاحب دا دے خورو دا دے جب پیداوار دے دس یو قسم نشتا چاغه بدن او ای چې یره زده خپل جیبه خپل د مورنه جیبه د پر د خپل کردار نه تکوم.
سردار حسین بابک د خیبر پختونخوا په حکومت دویمه لویه نیوکه دا کړې وه چې په موجوده تعلیمي نصاب کې د پښتنو تاریخ او اتلانو ته کافي ځای نه ورکول کیږي. پختون یار خان په دې حق له وویل
زه د دې په حواله سره دا جواب وایم، پکار دادا چې په دې باندې یو جامع یو مضمون ولیکي شي، هر علاقه ټچ شي، هر علاقه تخپل او کردار په هر علاقه کې تصویر دي خپل په تاریخ. ما خبره درته وکړه چې زمونږ تاریخ کې داسې هیروګار شته چې هغه خپل د خپل علاقې د خپلې خاورې د پر خپل کردار ادا کړی دی. ځکه نن دا خبره وکړم بابک صاحب به شاید زما د خبره واوري. په پتمزو کې چې کوم سکول کله ور شوی د باچا خان بابا په کتاب کې هم زما د نیکه نوم لیکلی دی چې هغه آزاد های سکول کې پہلا ټیچر او پہلا هیډ ټیچر هو، یو امیر ممتاز نومه وه او یو مقصود جان صاحب دغه نومه وه، وکیلو د علی گڑھ نه فارغ وو. خلافت کانفرنس ټیم کې باچا خان بابا سره ملاقات شو، زمونږ د نیکونو نو هغه دوه بچی دي هغه ته سپرلی وو، هغه ته ورکړی وو آزاد های سکول چې صدې کې سکول کله وکړی وو. نو شکر الحمدلله زه دغه کورنۍ هم دا تعلق لرم، بنیادی زمونږ تعلق هم دغه خدای خدمتګار ته لیک نو وخت د حالات تکذی وي نو موږ په دې باندې څه نشته دی. او ما خپل د سلیبس بهتر خبره داده چې دوی شي وزاسي یو سوال دلته کوم چې زمونږ د روړ ته دا پکار وو، زمونږ د مشر ته پکار وو چې دا کار دی بنیادی تور سره په هغه ټیم کې چې کوم د دې په دې صبح کې ګورمېټ او کله دا وخت وو. خو اسې زه سوال د دینم دا کول غواړم چې په خپل وخت په خپل دور کې دا کار ولې نو کوم دا ټول صبح هغه نمائندگان هغه مشران چې هغه د جنگ خلافت جنگ ازادي یا په داسې تحریکونو کې حصہ اخستې وه یا د وخت د کوم عدالت کافیز یا جابرو
پختون یار خان همداراز اویل غواړي چې د ټولو پختونخوا د اتلانو او تاریخي واقعاتو په اړه یو کتاب د طالبي نصاب برخه وګرځي. نوموړي زیاته کړه د سیاستوالانو تر څنګ رسنیو ته هم بلنه ورکوي چې د معیاري تعلیم د ودې لپاره د صوبایي حکومت نیمګړتیاوې په ګوته کړي او د حل لارې یې تجویز کړي.
مرسته وکړو، دغه ملګرتیا وکړو چې غلط کار کړی دی موږ دغه مخنیوی وکړو، چې موږ نه بیا داسې سلیبس داسې حساب کتاب نشي جوړ چې هغه زموږ بچو زموږ د علاقې زموږ د خاورې زموږ د دستور د پرده نقصان سبب وګرځېږي. او که صدف کمی وی نو دو بابک سیب سره سره ستفتم دا زمونگ گزارش دیشه تاسم نشان دهی مونگ تک کودیشه که زمونگ بیسک فیسیلیتیز دی که زمونگ سلیبس دی که زمونگ مرنه جبا دا که زمونگ دا تیچر حوالی سره دی پالیسی دا او انشالله کم زی که کمی وی مونگ خپل کوشش دی او روانم دی مونگ پو شریک طول دا کوشش دی جمونگ دا خپل و بچو دا بہتر مستقبل دا پر خپل کردار ادا کو او پا دی صبح که خپل و بچو دا پر آغا سبق آغا سلیبس آغا کورس آغا ایجوکیشن ورکو چکم یو خو خپل بسیده پر هر چڑے خپل دے کے غواڑی چھا بار دنیا تستئی مون کوشش دادے چھا بار دنیا خپل خو ایجوکیشن دا خپل بچو تا پد خپل سرکاری او گورنمنٹ گورنمنٹ او پرائیویٹ پدوڑ سکول نو کوئی اکا لیول سرور
تا سو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې د مشر پختون یار خان خبرې واورېدې چې وایي د صوبې د تعلیمي نصاب د اصلاح لپاره هر ډول تنقید او وړاندیز ته هرکلی وایي او هڅه کوي چې د خپل نوي کول لپاره د تعلیم او تربیت په لړ کې دینی، تاریخي، کلتوري، ټولنیز او د جدید دور ټول ارزښتونه او تقاضې په پام کې ونیسي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سرته رسیږي. راتلونکي اونۍ به د تعلیمي نصاب یا کیریکولم د یو بل اړخ جاج اخلو. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00202212111 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکئ. خاد او آباد اوسئ.